السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې زو امید زهیر مالیم لمړی خبرونه طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودېدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکسپانډ لیکلي، تېره شپه 12:30 بجې دوی ځانګړو ځواکونو تعلیمي مرکز شکار قلا ته نږدې یو اندازه پخواني چاودېدونکي توکي چې په یو ځای کې ښودل شوي وو، د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودېدلي دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زوروره او آن تر لرې سیمو د ځنیو او آن تر لرې سیمو یې د ځنیو کورونو ښخي ماتې کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه ناوخته په خپل ایکسپانډ لیکلي، چیرکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهد شمشیره جومات تر څیرمه د عارف په موقتي کمربند کې د ملا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله وال وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. ملخواد ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیرلا کاروا پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په هرو لسو تلفاتو کې اته یې د ماشومان وي. لاکروا لیکلي، خوشحاله دی چې افغانستان ته یې د خپل روسي سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو په وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې یو سرګولۍ چاودنې دوه ماشومان ووژل او بل ټپي کړ. پیخه پرون د بلخ ولسوالۍ په علمخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکوا پیټرویزلا سره په کتنه کې کړي. ښاغلي قومی پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتان بایبا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي دي. ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو په خبره په شهریار خارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 106 څلوېښت نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او وختانوی د شیطان د پرستش ځانګړي نخې لیدل کیږي. په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر دریو ته رسیدلی او په پیښه کې ګڼ نور ټپیان شوي دي. د لبنان یو امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي ښار ګوټي سیرا کې وشوه، د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړي وژل کېدل تایید کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام خپل لس ورځني ترمینات فایل کړي. د دې بورډ وایان سید نسیم زاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره ان شاء الله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي، دوی به په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې دغه راز نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبې هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شل اور جام کې بعد افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به له نیوزیلند پاپا نیوګینیا او ویسټ انډیز سره لوبې کوي. نن شنبه ده، د غویا څور 29 او د می 13 نیټه. په افغانستان کې نامنی یوازې پرون او تیر شپه په بامیان کابل کې بریدونه او وسلوالې حمله شوې. دا حمله څه ښیي؟
دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادارې چې طالبانو کوله هغه هم تامین کولای نه شي.
په افغانستان کې د سیلابونو دوام، په غور، جوزجان، سرپل، بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی سات اوریز مخبرونه زموږ په پاڼ هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ده. د ازادي رادیو خبرونه هم زموږ په پاڼ سلیر وی سات خبري په بامیان کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې پرون د بهرنیو سیلانیانو پر یوې ډلې وسلواله حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان هم وژل شوي دي. دا په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ پیښه ده. ځینې شنونکي بیا وایي دا حمله ښیي چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دی بریالی شوی. داسې حال کې ده چې طالبانو تل دا دعوه کړې ده چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په بامیان کې د پرونی وسلولې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښه په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سوري او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري. او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور، هغه و دا ښیي دنیا ته چې دی وکولی شي چې د خارجانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډېره شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
او سم په افغانستان کې د سیلابونو د دوام په اړه باندې په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور جوزجان سرپل او بدخشان کې هم تر سختو وروختونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي وایي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ویجاړونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر ورکړی دی.
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کویستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دي ویل سوي. تبداصل کې دا چې په بغلان کې د غویې اساور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تېرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرمو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتی دی.
که په تشکان کې په میلیونونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه، هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیاتې دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یوه دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نسي تلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ سوي او 1100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړېدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستي، بلکې ټوله شتمنۍ یې ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په وینا دغو سیلابونو د تشاک اوبو سیسټمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون، د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دې کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ازادي رادیو وب پاڼه کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ واوري. د ازادي رادیو په وب پاڼه د ترڅنګ نور مهم موضوعات هم خوندي دي. هلته د ویډیو برخه هم شته. زموږ ویډیوي راپورونه هم تاسو ته کتلای شي. ترڅنګ د ازادي رادیو په وب پاڼه باندې د اونیز خبرونه هم د ازادي رادیو تاسو اوریدلای شي. د خبرونو جدول ته ولاړ شئ. د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو مینهواله سي د ازادي رادیو په وب پاڼه باندې خوندي ده. تاسو کولای شئ ځینې خبرونې چې په تکراري ډول باندې، حتی د خبری خبرونې زموږ چې غواړي په تکراري ډول باندې واوري، هم زموږ د خبرونو په جدول کې خوندي دي. یوازې وخت ځان لپاره وټاکئ چې د کوم وخت خبرونه تاسو غواړئ، هغه ته تاسو لاسرسی پیدا کولی شئ. دا ونه هم اړینه ده چې ازادي راډیو په واټساپ چینل باندې هم نه یوازې دا چې خبرونه تاسو سره شریکي، بلکې په غږیزه بڼه باندې هم خبری بولیټنونه په لنډ ډول باندې شته. تاسو کولی شئ چې په اوریدو سره د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولات او بدلونونو ځان خبر کړئ. په افغانستان کې به د مطبوعاتو او د خبریالانو د وضعیت په اړه باندې یو راپور ته ولاړ شو. په داسې حال کې چې بیلابیل خبریالان هم شکایت کوي، یو تر خوا یې لوی انتقاد د طالبانو په حکومت همدا دی چې د بیان ازادي سانسور کړې ده او خبریالان یې هم خورا ځپلي دي. ډیری خبریالان واک ته طالبانو رسیدو وروسته زندان هم تیر کړی. په همدې حال کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل سافیرا کرنډیګر وایي افغان خبریالان په افغانستان کې له ګواښونو، ځورونې او نیول کېدو سره مخ دي. ډیکر زیاتوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلیک راتلونکي سره مخ شوي او همدا ډول پر رسنیو کې د خوځو حضور په بیساري توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسي او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نور هم تنګه کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزدافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کار د پنشن بې په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یوه خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبریالان ګواښل کېږي، ځورول کېږي او نیول کېږي. هغې زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلې ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خپرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از او جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختیل دیلالی ده توقیف مسئله لچه پر اختینی دوال پر طول افغانستان که پیخ شوی پدی رول رو پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانی ده فضا تلالی ده، خب بخارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه تلالی ده
بر حالت های تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
له بده مرغه اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و، اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمي امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولی شي د خپلو موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ ښځینه خبریالانې او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په زلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر دغه شان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
وسم په افغانستان کې په خزو د بندیزونو په موضوع تور ګرځو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثره افغان مېرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ښځینه متشبسونو په اړه خپل درې کلنی راپور وړاندې کړ او زیاتوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله دوی له کاري ننګونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ښځینه متشبسین هم وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان ښځې د کار په ګډون له زده کړو بندې کړې او ترخوایې په یو شمېر محدودو دولتي ادارو کې یوازې دوی ته اجازه ورکړه چې کار وکړي. د تر څنګ دوی د ښځو سیاسي فعالیت هم بند کړی او په ټولنیزو برخو کې هم دوی په ژوند پراخه بندیزونه لګولي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دننه او نړیوالې ټولنې له طالبانو په زلونو غوښتي دي چې دا بندیزونه لرې کړي. اما طالبانو تر دمګړې په دې برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی او پر افغان ښځو او نجونو یې لګول شوي محدودیتونو او بندیزونو ته شرعي نوم ورکړی. هغه چې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا هم دغه ادعا ننګول شوې ده او وایي چې د طالبانو ډېر شمېر محدودیتونه د اسلامي شریعت خلاف دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي متشبسې ښځې د طالبانو د بندیزونو له امله په خپلو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي او آن له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته هم تګ راتګ نشي کولای. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان متشبسینو ښځو غږ واوري د هغوی زغم او مبارزې په نوم خپل درې کلن راپور خپور کړ. دا راپور د 2022 کال له سپتمبر څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د 3122 وړو او متوسطو سوداګریو درلودونکو ښځو سره د انفرادي ډله ییزو مرکو او نظر پوښتنې پایله ده چې د ښځو کار پرمختګ او پر وړاندې ننګونې راټولې کړې. د دغه راپور د موندنو له مخې 83% متشبسې ښځې چې مرکې ورسره شوي ویلي له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته او یا هم د خپل کار د ودې په موخه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د سوداګرۍ لپاره نشي تللای چې د امر د دوی د سفر لګښتونه دوه چنده کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې افغان متشبسینې چې هڅه کوي نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه د دوی پر کار د بندیزونو تر څنګ د کوچنیو پورونو په ګډون مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د لویو شرکتونو لخوا دوی سره د همکارۍ له تړونونو ډډه کول، په سیمه ییزو بازارونو کې یې تولیداتو د تقاضا کمیدل، د امنیت او خوندیتوب نشتوالی، تبعیض، د پرمختللو اسانتیاو نشتوالی او د سوداګرۍ د جوازونو د ترلاسه کولو په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون. یو شمېر افغان ښځې چې په افغانستان کې کوچنۍ او متوسطې سوداګرۍ لري هم د خپل کار پر وړاندې د ننګونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې. د کابل ولایت یو ښځینه متشبسه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي
یو څه په مرام کور کې لري او بینه لري. زه خپله دغه یو څو ورځې مخکې د 3 مخامخ شوم چې ما ته وویل چې باید ته په دغه نمایشګاه کې اشتراک کړې، باید تاسو مرام واوسي. نو ما هم نشوی کولی، زه څنګه وکړم؟ پلار جان مې نشته، نږدې او ورور مې په وظیفه کې دی، زه د ځان سره څوک مرام کوم چې زه هغه دواړه د وظیفو نه راوباسم، زه مرام د ځان سره بوزم. نو زه خو مور مرام کولی نشم، خور مرام کولی نشم، هغه خدای وایي چې باید دغه مرام ونه اوسي، تاسو باید نرینه مرام واوسي. چې مرام ونه اوسي موږ هېڅ چېرې اشتراک نه شو کولی، هېڅ کې برخه نه شو اخیستلی، دی ځای ته به مرامه نه شو تللی. د
کندز ولایت اوسېدونکې متشبسې میرمن کریمې ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو ستونزو سره سره یې یو کوچنی کاروبار پیل کړی، خو بندیزونو دوی اندېښمن کړي.
هر ورځ دا محدودیتونه زیاتېږي او ښځې نسي کولای له نارینه محرم پرته په شمال ولایتونو کې تګ راتګ وکړي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې میړه نه لري او محرم نه لري. اندېښنه لري چې څنګه به له محرم پرته روغتون یا بازارونو ته ولاړې شي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی همدارنګه زیاتوي چې وروسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړ او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول، اوس هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي هڅه کوي متشبسې سي، خو شته محدودیتونو یې ننګونې لا ډېرې کړي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 80% افغان ښځینه متشبسینو د عاید یوازینۍ لار د دوی واړه او لوی کاروبارونه دي. دغه ښځې په داسې حال کې د خپلو ننګونو په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي، پوهنتون او ښوونیزو کورسونو ته له تلو منع شوي. ټولنیزو فعالیتونو کې هم د دوی په ګډون محدودیت لګېدلی او تفریحي پارکونو ته هم نه پرېښودل کېږي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو هیوادونو تل د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا چلند ناسم بللی او په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو دا ادعاوې تل طالبانو رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې یې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
ازادي راډیو واوري او سلیروي ساته د نړۍ او افغانستان له مهمو تحولاتو ځان خبر کی. ساسي بیا لابل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلي. ساسي پیغامونه بعد ازادي راډیو په ټولو خبرونو کې موږ په نوبتي شکل باندې خبرو خو یادونه کوم خپل پیغامونه ازادي راډیو ته راوستوي د خپل سیمې او خپل ستونزو په اړه باندې. همدا ډول هر هغه غږ چې تاسو غواړئ چې هغه باید رسنه شي او ازادي راډیو یې خپور کړي، له دې امله چې مهم دی او پاره کې یو ستونزه نغښتې ده او لاملې د ازادي راډیو سپې کولی شي. د ازادي راډیو سپو لارې ورته یوه حل لاره پیدا شي، موږ ته یې راوستوي. موږ به په د واټساپ له لارې ستاسو د پیغامونو چې رارسیږي د تخبار وکړو. د هم ستاسو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی ملائک علی ما وختن داده شوک کلی کی هیڅ مکتب نسته، نه دنجونه نه دی هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پهلن تقریبا 1200 کور به کلی هیڅ نه مکتب سته، کی نه دنجونه مکتب سته نه دی هلیکانو مکتب سته. مهربانی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. د غزمش په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بې عزته کوي. بیخي داسې مو چې چا د خریلي هغه بیا مسلمانۍ ته په زور بیا یې غلط بیشتن وکل کوي او خری یې بیشتن بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي چې سرو چلنده کړي یا ټی بیا متر چلنده کړي دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دې چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي دغه کور ول بخامه خا یو نه دوه دنې په مابس کې ناشې. نو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورېدل ته غوڼه سړی چاته وسور چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې بې عزت کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله د موسی دا خلک لا رښتو ځکه منی کی ځکه چې دا کاروایی چې کی دا ټول د غوړه لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي ته نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي. نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مومنین هر لته اجنډو لسواله سیدن کو فعلاً با ایران کی وسیگو او دا آزاد ایرانی ٹولو کر کون کو اوریدن کو تو سلام و نیز مونگ دا افغانستان حکومت خطا گفتن دا سب ایران کے کم خلق چی پو ویزو او پاسپورٹو نو باندی راغلی اگو هم نیشی او پاس آبیز مونگ دا افغانستان دا حکومت خطا گفتن دا چپ دی باروات کی جد تن دا ایران حکومت خطا گفتن او گری چی آیا دا والی ویزی داری ٹیپورٹ کئی بیت افغانستان داری یا کچاکی نی کارنی اسناد و هم نمال کئی با ایران کے.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغان